بسم الله الرحمن الرحيم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقرې سورې 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي.
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف ونه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نخې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، هم سیما سره د خپلې همکارې میرمن فاطمی ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه ده، دیارلس سوه نه نوي هجري لمریز کال، د کب د میاشتې یولسمه نیټه ده، چې د څوارلس سوه دوه څلوېښتم هجري قمري کال د رجب د میاشتې له اوولسمې او د دوه زره یوویشتم میلادي کال د مارچ له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. په دې یو ساعت خبرونه کې ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو، ته چې د جامع نړیوال اټومي موافقې د غیر رس د اټومي اجانس د واکمنې شورا غیر رسمي غونډې او د ایران د کلک ځواب په باب ده. بیا هم د افغانستان د ننګرهار ولایت د کلتوري چارو په باب، دغه ولایت د کلتوري چارو د برخې له مدیر ښاغلي رحیم الله خوګیڼي سره شوې مرکه دراورو. بیا هم د نن ورځې مطبوعاتو ته یوه ځغله د کتنه کوو، او ورپسې هم د ستاسو په پیغامونو، برېښنالیکونو، خطونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې، وروستو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر روحانه کړی ده په ایران په دباو او بندیزونو کې په ناکامۍ د امریکا اعتراف ستر بریالیتوب دی. په ایران کې په داخلي توانمنیو د تکیې ستراتیژۍ د دښمنانو پلانونه ناکام کړي. په افغانستان کې د اوربند ټینګېدا د سولې لپاره زمینه هواروي، او د یمن پر ضد د بندیزونو دوام د یمن والو پر ضد جنایتونه ثابتوي.
اوس هم پر خبرونه، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحانی نن د تیلو ګیسو د حوزې د یو شمیر پروژو په ویډیو افتتاح کې د ایران ملت ته په خطاب کې ویلي دي، هغه ټول څه چې مو ترلاسه کړي دي د تاسو میړنی ولس د کلک هوډ، ایمان او مقاومت په سیوري کې دي. ډاکټر روحانی جګړه کړې ده، په ډاډ سره ویلی شو امریکا او دنیا به مجبور شي د ایران د ملت په وړاندې په ګونډو شي او ظالمانه بندیزونه ختم کړي. د اسلام ایران ولسمشر دې ته په اشاره سره چې د امریکا نوی حکومت تر دې د مات څلور ځله اعتراف کوي چې پر ایران د زیاتره د باو سیاست ماته خوړلی او هیڅ نتیجې ته نه دی رسیدلی ویلی دي، دا په تاریخ کې تر ټولو ستر بریالیتوب دی، ځکه هغه کسان چې ایران باندې بندیزونه لګولي په بشپړ ډول اعتراف کوي چې دغه بندیزونه او دباوونه کومې نتیجې ته نه دی رسیدلی. د اسلام ایران ولسمشر دغه راز په ویډیو شتون سره نن په یو لړ دسترو کې د ایران په جنوب کې د کنګان پیټروکیمیکل چاڼ ځای، او په لویدیځ کې په ورځو کې د اومو تیلو د 15,000 بیرلو په تولید سره د ازر ایلام تیلي میدان د پراختیا پروژې افتتاح کړي، او د ایران د جنوب کیهان اصلویا پیټروکیمیکل پروژې اجرایی عملیات هم پیل شوي دي.
د اسلامي ایران دفاع وزیر سردار امیر حاتمی نن د ایران د پوسته د تیار شوو چورلکو او البتکو د سپارلو په دستورو کې د دفاع وزارت د هوایی صنایعو د زوا نو متخصصانو په لاس د هور ورحال شویو لسکونو انجنونو په باب ویلي دي. په دغو انجنونو کې ډول ډول ټربو جیټ، ټربو بوفن او ټربو شفت شامل دي چې په پوځي الوتکو او چورلکو کې ورځنی استفاده کیږي. د ایران دفاع وزیر روخانه کړی ده د داخلي متخصصانو په لاس د درون او سپکو پوځي تجهیزاتو تیارول او رغول د وسلوال ځواک د دفاعي توان د لوړتیا لپاره یو ډاډمنه او کم لګښتي لاره ده. یو داسې روده چې د ایران د اسلامي جمهوریت په دفاعي نظریه کې هم ورته ډیر اهمیت ورکړل شوی دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او ملي امنیت د کمیشن د غونډې په څنډه کې د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې د ایران په ضد د پریکړه لیک د صادرولو لپاره هڅې ته په اشاره سره ویلې دي. اروپایانو په واکمنې شورا کې د امریکا په ملاتړ سره یو غلط حرکت پیل کړی دی چې د شرایطو د لا ترنګلتیا لامل بشي. باید اژانس واکمنه شورا د اوسني حالات لا ترنګلی نه کړي. ښاغلی جواد ظریف د دې خبرې په کولو سره چې واکمنې شورا درستو غړو ته د اوسنیو شرایطو د ترنګلتیا په باب توضیح ورکړل شوې ویلې دي، هیله من یو عقل پرې غلبه وکړي او که داسې ونه شي نو ایران به په دې باب ځینې لارې چارې حتمن ترسره کړي. لویدیځي رسندوی خبر ورکړی امریکا هڅه کوي د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د واکمنې شورا په کېدونکې غونډې کې چې په همدا وروستیو کې پیل شوې ده د ایران په ضد یو پریکړه لیک وړاندې کړي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي پرون په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي که واکمنې شورا د الحاقي پروتوکول د درولو په باب د ایران د اقدام په اړه د ایران په ضد کوم پریکړه لیک صادر کړ نو ایران به هم مناسب غبرګون وښیي او په دې لړ کې اژانس ته یو لیک هم استولی دی.
ایرنا خبری آژانس راپور ورکړ دی. ایران خارجه وزارت ویاندوی سید خطیب زاده نن په خبری کانفرانس کې له امریکا او اروپا سره د ګډې غونډې لپاره د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤل جوزف بورل د وړاندیز په باب د ایران د نظر اعلانې داته په اشاره سره روښانه کړې ده. د ایران دریځونه مو په بشپړ ډول روښانه او ښکاره اعلان کړي دي او په دغو دریځونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خطیب زاده د دې خبرې په کولو سره چې د امریکا لاره د دغه هیواد د تیر حکومت له تیرو سیاستونو څخه تیریده ده او په دغو ایراني ضد او زیاتره د باو سیاستونو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. زیاته کړې ده که امریکا غواړي د نړیوالې اټومي موافقې په میز باندې ځای ولري باید جامع نړیوالې اټومي موافقې ته بیرته ستانه شي او خپل ژمنې اجرا او بندیزونه هم ختم کړي.
همدارس د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویاندوی کمال بندي هم د ایران د اټومي انرژي د نړیوال اژانس وروستۍ موافقې ته په اشاره سره ویلي دي. د ځینو اطلاعاتو د ساتنې په چوکاټ کې له اژانس سره تفاهم د بندیزونو له لغوه کولو او ژمنو ته د ایران له ستنېدا سره مشروط شوي چې په زیاترو تقریبا زیاترو درو میاشتو فرصت کې اژانس ته سپارو. البته ټاکل شوی نه ده د لاسرسۍ ارزونې او څرګندونو په باب کوم پروتوکول صادر شي. کمالوندی د دې خبرې په کولو سره چې د ایران د اسلامي شورا لخوا د ایران د ملت د ګټو د خوندي ساتنې او د بندیزونو د لغوه کولو ستراتیژیک اقدام قانون په سلو کې سل اجرا کیږي روښانه کړی ده. که بندیزونه لغوه شي نو هغه اطلاعات چې په دې موده کې ساتل شوي اژانس ته یې ورکوو او که داسې ونه شي نو له درو میاشتو وروسته به اطلاعات د کیمرو له ذخیرې حذف او د اطلاعاتو تثبیتیدا به هم ودرول شي.
تسنیم خبری آژانس راپور ورکوي د افغانستان د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي طالبان له پوځي لارې قدرت ته د رسیدو لپاره هڅه کوي او د جنگ پر دوام تمرکز کړی دی. میر رحمان رحمانی طالبانو ډله په افغانستان کې د تاوتریخوالو په زیاتولو تورنه کړې او ویلي دي دغه ډله د سولې لپاره هیڅ ډول پلان او پروګرام نه لري او په نتیجه کې په افغانستان کې هر ورځ د تاوتریخوالو او ترنګلتیا او سویه لا زیاتوي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر په دې په ټینګار سره چې طالبان تر دې دمه په دوحې کې د خبرو اترو دوام ته ضرورت نه دی زیاته کړی ده د هغو اطلاعاتو په اساس چې لري دغه ډله د پسرلیزو عملیاتو لپاره ځان تیاروي او د سولې د خبرو اترو بهیر هم د افغانستان لپاره هیڅ خوشبینی نه ده رامنځته کړی. رحماني ویلي دي د افغانستان حکومت د اوسني نظام او د تیرو شلو کلونو بریاو په ساتلو هر ډول خبرو اترو ته تیار دی او په دغو ارزښتونو به هیڅکله هم معامله ونه کړي.
همدارس د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح هم نن سهار په خپل یو ټولنیز پیغام کې د حزب التحریر د په رسمیت نه پیژندنې په باب په خپل مخکنی دریز په ټینګار سره ویلي دي د نظام د نسکورولو لپاره به د ازادۍ په نامه هیڅ شی وجود ونه لري. امرالله صالح په خپل دغه پیغام کې لیکلي دي هغه ډلې ټپلې د ترهګرو لپاره د نرم افزاري رول چې په غاړه لري مسلمان تر نظر لاندې دی او بیا به هم پرې څارنه وکړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال دې ته په اشاره سره چې د بیان ازادي د افغانستان د اساسي قانون نه انکارېدونکي برخه ده ټینګار کړی. حکومت د حزب تحریر ګوند په نامې سره هیڅ شی په دغه هیواد کې په رسمیت نه پیژندي او ځوانان باید د دغه شکمن چینل په لومې کې ښکیل نشي.
زموږ خبریال صدای افغان خبری اژانس له قوله راپور راکړ. د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا دفتر نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیزاد نن سهار له ډاکټر عبدالله سره لیده کاته کړي او د امریکا د نوي حکومت لخوا یې د سولې د خبرو اترو د بهیر او په موافقې د بیا کتنې په باب خبرې اترې کړي. همدارز عبدالله عبدالله او خلیزاد په دوهې کې د دوه خبرو اترو د دوهم پړاو د بهیر د چټکولو د تاوتریخوالو د کمیدا او په افغانستان کې د دایمي سولې د ترلاسه کولو په باب بحث او د نظر تبادله کړې ده. افغان چارواکي اولس په زلمی خلیزاد هیڅ باور او ډاډ نه لري ځکه چې هغه د سولې د خبرو اترو د بندون اصلي عامل ګڼي چې په افغانستان کې د موقت حکومت په جوړولو پسې دی.
او د یمن د سیاسي شورا لوړ پوړي چارواکي محمد علي الحوسی نن په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د یمن په ضد بندیزونو دوام له هغه د اګانو د تیریګرو د لریوالي خود نه کوي چې د سولې په باب مطرح کوي او د بندیزونو دوام هغه دلیل دی چې د یمن د جمهوریت او ولس په ضد د دوی جنایتونه ثابتوي. الحوسی روخانه کړی د بندیزونو د فوجي حل لارې پر دوامدار ناکامې دلیل دی او له بندونو او لبندیزونه د یمن د وستلو لپاره د سیاسي لټوګې پر نه درلودلو دلالت کوي. الحوسی ټینګار کړی لارم امریکا عربستان امارات او د دوی د متحدانو لتیریګرو هیوادونو څخه لا ظالم هیڅوک نشته ځکه چې د یمن ولس په کلا باندې کې دي او په دوامدار ډول پر يرغلونه او عامې وجلې کوي. داود د محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت نوریدونکو سم د جامع نړیوال اټمی موافقې په باب د ایران اټمی اجانس واکمن شورا ته د کلک جواب په باب تبصره دراورو. د ایران اسلامی جمهوریت د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست د کمیشن د مشر او جامع نړیوالې اټمی موافقې د لورو غږ ملون کې جوزف بورل په وسیله د وړاندیزی غیر رسمي غونډې د ترسره کېدو لپاره وخت مناسب نه ګڼي. د ایران د اسلامی جمهوریت د خارجه وزارت فیندوی سید خطیبی زاده د دغه موضوع دلیل د امریکا او درو اروپایي هیوادونو وروستي دریځونه او اقدامات ګڼي. هغه بیګا د دې موضوع په بیانولو سره دې ته په اشاره سره چې تر دې د ما د متحده ایالاتو په دریزونو او چلند کې هیڅ بدلو نه دی راغلی ویلی دی. جوزف بایدن حکومت نه یوازې د ټرمپ د زیاتره د باو ماته خوړلې سیاست څنګه تکړې نه دی بلکې حتی په جامع نړیوالې اټمی موافقې او دوه وشو د پرکړلې کې د خپلو دندو د کلیاتو له اجرا سره خپل ژمنې هم نه دی اجرا کړې. هغه دغه راز ویلی دی په جامع نړیوالې اټمی موافقې کې د ژمنو اجرا د خبرو اترو او راکړه ورکړه موضوع نه ده او درست باسونه 15 کاله مخکې تر سره شوې دي. د اټمی موافقې په خاطر د خپل خوخې د تر سره کوونکو اقداماتو په درولو کې د ایران اقدام د ایران د ملت د ګټو د خوندي ساتلو او د غرض د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ایران د پارلمان د مصوبې د قانون په اجرا او د جامع نړیوال اټمی موافقې د شپږشتم او شپږ دیرشمو مادو په اساس او د غیر قانوني بندیزونو د ختمولو لپاره خپل ژوند ته د مقابل لوري د نه پابند کېدا په علت تر سره شوې ده. پر دې اساس د جامع نړیوال اټمی موافقې ساتل کومې نوي موافقې ته اړتیا نه لري او نړیوال اټمی موافقې ته بیرته ستنیدا د اټمی انرژي د نړیوال اجانس په حوزې کې یو پروتوکول تفاهم او موافقې یا سند هم هیڅ ضرورت نه لري. د ایران اسلامی جمهوریت د جامع نړیوال اټمی موافقې په اساس خپل درست ژمنې پوره کړې دي او له هغه یو کال تیرې دا وروسته چې اروپایي حکومتونو په جامع نړیوال اټمی موافقې کې د ایران د ګټو د ساتلو لپاره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی د دغه نړیوال اټمی موافقې د مادو په اساس خپل ژمنتیاوي وار د واره او په پنځو مرحلو کې کمی کړی دي څو د دوی د حقوقو او ژوندتیاو ترمنځ انډول برابر شي. ایران د دغه منطقي فیصلې د اجرا په دوام کې د فروری په درویشتمه نیټه هم د ایران د ملت د حقوقو د خوندي ساتلو او د بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون په چوکاټ کې د جامع نړیوالې اټومي موافقې په خاطر د خپل خوښې تر سره کوونکې اقدامات هم ودرول. څرګند ده په وړاندې لاره ډیره روښانه ده او د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا کولو تر ټولو اسانه لاره هغه ژمنو ته بیرته ستنیدا ده چې تر دې دمه پرې عمل نه دی شوی. امریکا باید خپل یو اړخیز او غیر قانوني بندیزونه ختم کړي او د نړیوالې اټومي موافقې د مادو په اساس خپل ژمنو ته بیرته وګرځي. دغه بدلون نه خبرو اترو ته کوم اړتیا لري او نه هم د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په واکمنې شورا کې د پریکړې لیک صادرولو ته کوم ضرورت شته. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوردونکو اوس هم ګرځو د افغانستان په لور. د افغانستان په ختیځو ولایتونو په تیر بیا د ننګرهار ولایت د کلتوري فعالیتونو اقداماتو په اړه زموږ ملګري د افغانستان د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو او کلتور د ادارې مشر ښاغلي رحیم الله خوګیانی سره یو مرکه کړي چې په دې شبو کې دا ورېدو بل نظر کوو.
تاسو د لنډمهاله پروګرامونو یادونه وکړه د پسرلي په مناسبت ځانګړي کلتوري ونې د اوګد محل د پاره په ننګرهار کې ځنې کلتوري پروګرامونه لري. یو اندېښنه دا ده چې مثلا په ننګرهار کې ځنې کلتورونه چې دي هغه یا رواجونه چې دي هغه د منځتلو په حالت کې دي، نه پالل کیږي یا پاملرنه ورته نه کیږي. دغه برخه کې تاسو پروګرام شته
د ننګرهار خپلک خلکو په اړه درته وایم. د ننګرهار خلک نهایت کلتور پاله او فرهنګ پاله خلک دي. دوی لرغونی کلتوري برمونه خپل ساتلې دي. که زه وایم نهایت رئیس د اطلاعات فرهنګ دومره کار مونږ نه کړل که خپل ولسونه چې دا کار کړی دی ورته. خپل ولسونه آگاه دي، نهایت خپل کلتور باندې مین دي. له جرګې شروع تر اشرونو پورې تر نن ورځې پورې رایج دي. هغه کلتورونه چې په نړۍ کې نن ورته کمپاین کیږي چې ولنټیرزم دی یا بل دی یا بل دی، برحال یې ننګرهار کې مونږ لرو. له تیږې پورې چې اوس په الحال مونږ عین شکل لرو. په جګړه کې راځي فقط یو څو مشران دي سره خبره کوي چې تاسو په یو ولډز نه کوي. یعنی دغه ډیر شیونه مونږ برحال په ننګرهار کې لرو چې په کلتوري شکل باندې که چېرته راوخلو ډیر لرغونی دي او کلونه مخینه بیرته ځان سره لري. د کلتور غړوي لپاره مونږ نهایت به کوشش وکړو چې خپل د افغانستان کلتور کنه شینو چې د مشرقي کلتور د تولید لپاره من کار وکړي. خپل اصل د مشرقي کلتور څه دی د دې تولید لپاره متاسفانه په لوی کې د کلتور تولید لپاره امکانات نشته. اوس موږ د ټول کال لپاره نهایت ډیره کمه بودیجه لرو. د دې بودیجه باندې موږ نشو کولای چې هغه خپل مطبوعاتي برخه چې ورځپاڼه او مجله ده پروټین جوړولې چاپ کړو. یعنی تر دې پورې موږ د امکاناتو نشتون سره مخ یو. ولی بیا هم د خپل هلو ځلو په ترڅ کې په بیلابیلو ادارو سره په همغږۍ باندې موږ خپل پروګرامونه کوو. د کلتور غړېدا او د خپل تاریخي ځایونو ساتنې لپاره هم بیلابیل پروګرامونه شته دي. لکه موږ ممکن لنډ وخت کې ان شاء الله کلتوري زون جوړ کړو چې هغه بس لیک تر ازمکه کې یعنې شکل د تاریخي ځایونو د ساتنې زمونږ یو مهم اصل دی. چې هغه کوم د پچخان مقبره د غزمنګ لره ته ګرسته تقریبا موږ جوړ کړه. د غازی امان الله خان په مقبره کې تاریخي کافي تغیرات هم راوسته تر څو د پخوانی اصلي شکل د امانی خدایداد د پاچاهي په شکل او طرز باندې برابر کړو. په شاهي قصر باندې هغه کار روان دی. سراج العمارت چې کلونه د دې پروژې ستونزه وا جنجالونه یو بل اخره چا مونږ تکمیل کړه. په ځمن کې مونږ دوه نوي پروژې چې سکه په خیر تطبیقو چې وا د چینی دی په سرخوت کې چې هغه زمونږ د سکانو او هندوانو رونو پورې تړاو لري. عین شکل مونږ د تاریخي د غزنوي دوري د یو ډیر مهم شخص مقبره به ان شاء الله دغه دوري او د پیر ورغو. په ځمن کې مونږ تاریخي ستوپی لرو د بودیزم د دوري هغه باندې ان شاء الله کار روان دی. په لوی هغه کې پلان کې په عین شکل د هډي موزیم دی چې متاسفانه خراب شوی دی. اوس تر یو حد پورې هم د دې هغه غږ رسولی د دوست هیواد جاپان همکاران راغلی وو د دی اولیا سروې شوی ژمنه کړی چې د موږ په پخوانی شکل بیرته درته جوړو ولی ترکیبوي ورسره تر اوسه پورې لا نهایي نه ده. عین شکل موږ د خزینه و لپاره فقط خزو له خوا چې باید کتاب ورته وړاندې شي دغسې یو کتابخانه باندې لنډ وخت کې انشاءالله ممکن چې د جاپان په همکاري باندې جوړ کړو. د بېلابېلو لوی وړو پروګرامونو به انشاءالله شاهدان اوسي او د خپل دغه درانه ولس او د ډېر باعزت او فرهنګ پاله ولس هغه فرهنګي ارزښتونو ته به انشاءالله موږ نهایت کې کوشش کوو. ولی خوشبختي دي کېده چې د ننګرهار ټول ولس د فرهنګ او د کلتور وړیا او بیماشه کارمندان دي ځکه دوی خپله د خپل کلتور په غوړېدا کې نهایت همکار دي نهایت کار کوي زموږ لاس نهایت په دې برخه کې سپک دی.
رئیس صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه هماغه چې تاسو د تاریخي ځایونو تاریخي آثارو یادونه وکړه بېله شکه چې ننګرهار دغسې یو جغرافیه کې ده چې دلته هم تاریخي آثار ډېر شته ځینې هغه تاریخي سیمې یا تاریخي آثار د حکومت د واک نه په وتلې سیمه کې د حکومت د مخالفینو په سیمه کې دي تازه وسلوالو طالبانو یو اعلامیه خپره کړې ده او خپلو کسانو ته د تاریخي آثارو د ساتنې سپارښتنه کړې د طالبانو د اعلامیې ته په کوم نظر ګوري او په هغه سیمو کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره ستاسو پروګرامونه څه دي؟
د طالبانو دغه اعلامیې ته موږ نهایت په نیک پال ګورو نیک نظر باندې ورته ګورو او کاش چې دغه اعلامیه او دغه په رښتینی ډول ثابت هم شي. که چېرته له پخوا دغه فکر وي دا به ډېره ښه وه. موږ په دغې جګړو کې د خپله د اډې د موزیم شروع تر بامیانو تر بوت پورې مو له لاسه ورکړي دي. دا هغه څه دي چې هیڅ نه وایه عقیدې او دین پورې به فکر نه کوم چې پخوانۍ وي صحیح ده چې اوس فلحال د دې څوک هم نه هغه عقیدوي پیسه باندې څوک نه پالي ول دا زموږ یو تاریخي ارزښت دی او تاریخي ارزښت ساتل دا نهایت مهمه ده. موږ یې نهایت په نیک پال ګورو او د غوښتنه مو ترې دا ده چې زموږ د سینې او د زړه یا زموږ له وجود نه د زړه نه وباسي چې په اندر شعر یا په نورو ځینو کې خرڅ شي. دا تاریخي آثار زموږ په واقعیت په وجود کې مزړه دی. کله چې زموږ زړه د وجود نه وځي یعنی هغه موږ خپل تاریخي برم له لاسه ورکو نو نهایت په ښه پالې نیسو نهایت په خوشحاله یوتنه منندوی یوتری ولی که دغه عمل په واقعي ډول سره جدي تعقیب شي دا به ډېره ښه. هغه ستونزه چې موږ مثلا څنګه په ساحو کې خپل تاریخي آثار ساتلی شو چې په نام نسیمو کې موږ فقط یو ولسي شوراګان او مشرانو سره کتلی شو هغو سره مکارم کړی ناستې مو ورسره کوو د هغوی په ملاتړ باندې درې څلور ځایونه له دغسې حالته ساتلی دي ان تر دې چې موږ یوه تاریخي ستوپه د یو چا په کور کې ده ولی د خلکو په ملاتړ باندې ما دې خلغه تر اوسه جوړه ساتلې ده. امکانات نه ورته لور چا دې خلغه ورغه وسرینه چې هغه پلا جی دزمه کوي په حساب باندې د قومي ویشل شوی دي چې دا غزیه رسیدلې دي چې هغه برته استملاک او هغه ځای ور باندې ورغه جوړې کو. ان دا مشکلات موږ لرو په عموم کې ولی خوشبخت نه موږ دا ویلی شو چې دغه تقریبا د ننګرهار کې سید په خنۍ جګړو کې سبا نه کو ولی اوس وخت کې د سیو څنډې شو چې تاریخي ځای مطلق له منځه ځکه کنینګرار ول سونه ډیر خيار ډیر زیرک فرهنګ پاله او نهایت په دې کلتوري مسایلو کې اساس دی او پر ډیر خپويږي په دې اساس موږ د دوی په مټ باندې ډیر پروګرام نام کړی هم به کو.
روت سپانو ته کتنه
محترم اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې ز فاطمی او
عبدالمجید دورانه
ستاسو حضور ته حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو په دې پروګرام کې له معمول سره سم اول به د تهران بیا د کابل او که وخت ورو د ځینو بهرني ورسپانو مهم مطالب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ.
رانو دوستانو نن د تهران چاپ ورسپانو په سر کې اطلاعات ورسپانه راخلو. دغه ورسپانې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په خپل لومړي مخ د اټمي انرژي نړیوال اژانس ته خبرداري تر عنوان لاندې لیکلي د ایران د اسلامي جمهوریت د اټمی انرژي د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي دي کچېرې د اټمی انرژي د نړیوالې ادارې واکمنې شورا د ایران پر ضد کوم پریکړه لیک صادر کړي نو موږ هم هغوی ته مناسب غبرګون ښایو. د امریکې او اروپایي هیوادونو د نجمنتیا په وړاندې د ایران غبرګون او د ایران له لورې د الحاقي پروتوکول د پلي کېدو بندېدا په بهرنیو رسنیو کې پراخ انعکاس موندلی دی. ځینو رسنیو ویلي چې امریکا له دې مخکې لا د انرژي د نړیوالې ادارې د واکمنې شورا د پریکړه لیک متن تیار کړی دی او د دغې شورا د غړو تر منځ ویشل شوی. په دغه متن کې د ایران په اقداماتو د امریکې اعتراض بیان شوی او له ایران څخه غوښتنه شوې ده چې د پلټنې په چارو کې د انرژي د نړیوال آژانس سره پوره پوره ملګرتیا وکړي. اطلاعات ورځپاڼې همداشان په یو بل خبر کې لیکلي چې هندوستان او پاکستان له شلو کلونو وروسته په ړومبي ځل په کشمیر کې د اوربند په سر موافقه کړې ده. د پاکستان او هند ځواکونو په ګډه بیانیه کې راغلي دي د دواړو هیوادونو مقامات د کشمیر په کنټرول لاین کې د حالاتو لجاج وروسته د کرخې په ټولو برخو کې د اوربند په ټینګولو راضي شول. په دغه بیانیه کې همداشان راغلي دي دواړه لوري د کشمیر په کنټرول کرخه کې د اوربند په ټینګولو د ټولو موافقو مفاهیمو د عملي پابندۍ په سر موافقې ته ورسېدل. دواړو لورو همداراز په صلح کې د پیدا شوو خنډونو او هغو اقداماتو په سر هم چې تاوتریخوالي ته لمن وهي خبرې وکړې. دواړو لورو موافقه کړې چې پایدارې صلح ته د رسېدو لپاره د یو بل اندېښنې ختمې کړي. د کشمیر په کنټرول لاین کې د اوربند په سر د دواړو لورو موافقه د هند او پاکستان په کړکېچنو اړیکو کې د ترنګلتیا د ختمولو لپاره یو مهم ګام دی.
دوستانو دا هم کیهان ورسپانه ده. د تهران چاپ کیهان ورسپانه بیا په خپل نننی غونډه کې له طالبانو سره د واشنگتن موافقه د امریکا لپاره د اوربند ضمانت وو نه د افغانستان لپاره په عنوان سره لیکي. د افغانستان ملي امنیت شورا ویان د رحمت الله اندړ افغان رسنیو ته ویلي چې د دوهې وکړې یوازې له امریکایانو سره اوربند ممکن کړي او له دې پرته یې افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده رسېدلې. هغه زیاته کړې ده چې له افغانانو سره د طالبانو اړیکه اوس هم یوازې قتل او ترور دی. که د سولې هوکړې ته له افغاني لوري لیدلوري وکتل شي نو د سولې په نامه وخت ضایع شوی. افغانانو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتې دي او په ټوله کې افغانستان زیانمن شوی دی. د افغانستان د مصالحې شورا ویاند فریدون خوځون هم وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه یوه کلنه شوه. د دې هوکړې پر اساس په دوحه کې بین الافغانی مذاکرات پیل شول. د افغانانو تمه دا و چې په دوحه کې به د بین الافغانی مذاکراتو له پیلېدو سره تاوتریخوالی هم کم او سراسري اوربند اعلان شي خو دا کار نه دی شوی او بلخوا طالبانو هم خپل تعهداتو ته عملی جامع نه دی اغوستي. له بل خوا طالبانو بیا ویلي چې دوی هوکړې ته ژمن دي او له امریکا یې هم ورته تمه ښودلې ده. د افغانستان د مصالحې شورا ویاند فریدون خوځون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه یوه کلنه شوه. د دې هوکړې پر اساس په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات پیل شول. د افغانانو تمه دا وه چې په دوحه کې به د بین الافغاني مذاکراتو له پیلېدو سره تاوتریخوالی کم او سراسري اوربند اعلان شي خو دا کار نه دی شوی او بلخوا طالبانو هم خپل تعهدات نه دي عملي کړي. بلخوا طالبانو بیا ویلي چې دوی هوکړې ته ژمن دي او له امریکا یې هم ورته تمه ښودلې ده. د غورسپان بیا په یو بل مطلب کې لیکي چې د بن سلمان د سزا کولو لپاره پر بایدن باندې د کورنۍ او بهرنیو د باونو فشارونه زیات شوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاند د جمال خاشقجي د وژنې په اړه د سعودي د ولیات په وړاندې د واشنگټن د نظر کروالي ته په اشارې سره ادعا وکړه چې امریکا د سعودي د ولیات بن سلمان په وړاندې تر بندیزونو لا هم اغیزمنې لارې چارې ترسره کړي. د امریکا د ملي اطلاعاتو د دفتر د راپور سره سم محمد بن سلمان د جمال خاشقجي د قتل او ټوټه کېدو حکم ورکړی وو. امریکا د دې راپور تر خپرولو وروسته په شپږ او یا سعودي کسانو باندې بندیزونه ولګول، لیکن په بن سلمان باندې د بندیز له لګولو څخه ډډه کړې ده چې د امریکا دغه کړچار له سختو نیوکو سره مخامخ شوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي سی این این خبري چینل سره په مرکه کې وویل واشنگټن نور اوزارونه هم په واک کې لري چې د جمال خاشقجي د وژنې په څیر له پیژو څخه مخنیوی وکړي.
ځل بیا درته هرکلی وایو. راځو د کابل چاپ ورځپاڼو ته. دنیا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله لیکنه پیل کړې چې آیا د صلح په پروسه کې په رښتیا طالبانو فرصت ضایع کړ. وړاندې په مقاله کې راغلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په د هوکړې یو کال پوره کیږي، خو په وینا یې دغه بهیر له ړومبي سره له ګڼو ستونزو سره مخ و، په ډېرې سختۍ پیل شو او د پام وړ نتیجه یې ور نکړه. د لیکوال په اند د افغانستان د صلح بهیر دومره اسانه نه و لکه طالبانو او یا نورو لورو یې چې فکر کاوه. ورځپاڼې لیکلي په دغه بهیر کې یوازې د طالبانو څه باندې 15,000 زندانیان آزاد شول، خو د تاوتریخوالي په کمولو کې یې هیڅ ګټه ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي دا سمه ده چې په دې بهیر کې طالبانو ګټه وکړه، په دې نړیوال سټیج مطرح شول، جنګیالیو ته په نظام کې د جذبېدو هیله پیدا شوه، زرګونه زندانیان هم آزاد شول. خو د لیکوال په وینا د طالبانو ستره تیروتنه دا وه چې له فرصت یې هغومره چې امکان و استفاده ونه کړه. ورځپاڼې مخکې لیکلي د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کمولو او اوربن سره نه موافقه د دې لامل شوه چې د هرې پیښې مسؤلیت د دوی په غاړه ورواچول شي.
دا هم مسیر ورځپاڼه ده. مسیر ورځپاڼه لیکي اوس چې د دوهې له هوکړې یو کال پوره شوی، نو په اړه قضاوت څه دی؟ د لیکوال له انده طالبان او امریکایان دواړه تمایل لري چې د دوهې هوکړه لغوه کړي. وړاندې راغلي د هوکړې امریکایان خوندي کړل، له هوکړې وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي نه دی وژل شوی او طالبانو هم ګټې کړي. هوایی بریدونه پرې کم شوي، مرګ ژوبله یې کم شوې او پراخې سیاسي اړیکې جوړې کړي دي. لیکوال ټینګار کوي چې د دوهې اوکړې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې لا هم جګړه نه ده درېدلې. وړاندې راغلی دی که د دوهې هوکړه پوره عملي کېږي او که نیمه، خو بین الافغاني خبرې باید جدي شي او د سولې روانه پروسه باید د افغان وژنې د ماشین ودروي.
او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې له طالبانو سره د امریکې تړون یو کلن بهیر کې طالبانو ډېرې ګټې وکړې، خپلې لیکې یې پیاوړې کړې او افغان حکومت د هغوی 15,500 زندانیان خوشی کړل او طالبانو په دې موده کې ځان راټول کړ او له سره یې د زندانیانو په آزادېدو سره خپلې لیکې له بل هر وخت ډېرې پراخې او پیاوړې کړې. خو د لیکوال په وینا طالبانو د صلح لپاره هوډ نه دی ښکاره کړی او د صلح په نوم وخت ضایع شوی دی. افغانانو ته د سر او مال تاوانونه رسیدلي او په ټول کې افغانستان زیانمن شوی دی.
ډیر عزتمن اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې ته دغه نننۍ مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خاد او آباد اوسئ.
هر کله
راشه.
د مهربان او بخشون کې الله تعالی په نامه د تیران رادیو در کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنی. دا د یو ځل بیا هم ستاسو لخوا پر رسیدلو لیکنو شعرونو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې روغ رمټ او د سلامتیا په جامه به پټ یاست. دوستانو یادونه کوو چې زموږ د هر کله راشه د واټساپ ګروپ د موضوع وخت هم نن پای ته ورسېده او د راتلونکو دوو اونیو لپاره مو د نوروز د اختر دودونه پسرلی او د نوي لمریز کال موضوع غوره کړې ده. نو هیله ده چې دوستان پرې د تیرو موضوعاتو په شان د زړه له اخلاصه نظرونه شعرونه او پیغامونه راولیږي. نو ماجد صاحب بخښنه کوم خبرې رانه اوږدې شوې.
مهرباني ډیره ډیره مننه. زه هم ګرانو اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره مننه کوم د هر کله راشه د ټولو مینوالو او د ګروپ د ګډونوالو چې خپل پوره پوره مینه څرګندوي او هم د موضوع په اړه خپل نظرونه را لیږي او هم خپل نور پیغامونه شعرونه او مطالب مونږ ته را لیږي. په نننی پروګرام کې هم د ځینو دوستانو را رسیدلي نظرونه شعرونه او غږیز پیغامونه شامل وو او کوم اوریدونکي چې ندي خبر هغوی ته یادونه کوو چې مونږ په واټساپ کې هم په دې یعنی هر کله راشه په نامه یو ګروپ لرو چې زیاتره ملګري پکې غړي دي او هلته له موږ سره او له یو بل سره د زړه خواله کوي. په ګروپ کې لکه څنګه چې مې همکارې هم وویل هر دوه اونۍ پس یو موضوع د بحث او نظرونو لپاره ږدو. نو له ټولو غواړو چې په ګروپ کې په شاملېدو سره په دغو موضوعاتو خبرې وکړي. په ګروپ کې د شاملېدو لپاره زموږ د واټساپ نمبر هم ولیکې 00 9 8 9 0 3 5 0 5 4 9 6 00 9 3 5 0 5 4 5 9. لدین علاوه مونږ ته د ایمیل لاره هم خپل لیکونه را لګل شي چې اډرس یې په دا ډول دی pashto99@yahoo.com. هم دلته یو وړه شانده ماخلو او بیا را ګرځو ستاسو را رسیدلو لیکنو ته.
یو ځل مو بیا ارکلی کوو او واله واله د خپل ګران او قدرمن ورور محمد اکبر سلطانی صاحب را لېږلې شعر در سره شریکوو چې وایي د پښتنو په غم غمجن پښتانه د پښتنو په غم غمجن پښتانه د ورور ولی د ارمان جن پښتانه لکه ماشوم غوندې سلګو اخیستی وخت لا تانه گیلمن پښتانه د زړه په کور کې ساتمه ګولان لزړی نه باسم پتمن پښتانه پښتون پلر او ک په بر کې اوسی پښتون پلر او ک په بر کې اوسی مین پر سولی عزتمن پښتانه لکه ګولان دی قدرمن پښتانه سلطانی ګل دی د ګلشن پښتانه
لکه ګولان دی قدرمن پښتانه ډیر لا ډیر ښه شعر مو ویلې محترم سلطانی صاحب په قلم مو برکت شه او له پښتنو سره دې په مینې لا هم برکت شه. بیا به دې هم د غشان خوګو شعرونو ته سترګې په لار یو.
بالکل سلطانی صاحب خو زموږ د خبرونې باچا او سلطان دی.
بالکل
او ډیر وفادار اوریدونکی دی. خو را به شو د هر کله راشه سرتاج جناب غلام جیلانی ساج
ورته
چې هم ډیر پوخ اوریدونکی او ملګری او دوستی او هم ډیر خېخي مشورې را لیږي.
بالکل بالکل همداسې
ماجد صاحب د ګروپ په موضوعاتو باندې هم تل په پوره ذوق او شوق سره د دغه ګران قدر ورور نظر ورکوي. په دې تیر موضوع یعنی د نشئیزو موادو په استعمال باندې د خلکو د روژدي کېدو او د دغه بد ښکارندې د مخنیوي د لارو چارو په اکله هم په غږیزه بڼه او هم په تصویري یعنی ویډیویي توګه ډیر ارزښتناک نظرونه رالېږلي
دي
او ملګري په ګروپ کې دغه پیغامونه لیدلي او اورېدلی شي.
کور یې ودان د ګران غلام جیلانی ساج صاحب چې دومره وخت موږ ته او د هر کله راشه اوریدونکو ته بیلوي ورڅخه په منن سره که مخوخوي پروګرام په مختبوزو. ګران علي محمد احسان صاحب په یو لیکنه کې وایي، وای یو ځل یو بوډۍ د روغتون پر زینو په ازګیروي راپورته شوه او په روغتون کې ناست ډاکټر ته په مړژواندي غږ وویل، وای له درده سخته کړېږم، یو پاکټ ګولۍ خو راکړه. نو وای چې په روغتون کې ناست ډاکټر یو پاکټ ګولۍ ور وړاندې کړې او وی ویل چې ها دی دا په ماړه نس وخوره. نو وای چې بوډۍ وویل، په ماړه نس؟ ما نن دریمه ورځ ده چې د ډوډۍ مخ نه دی لیدلی او ته وایې په ماړه نس؟ ادې د ګولۍ او پاکټ پر میز کې خود او روانه شوه.
های های ډیره غم جنونکې لیکنه یې رالېږلې ده.
بالکل،
الله تعالی دې ټول مسلمانان له بېوزلۍ او لوږې څخه وساتي.
امین ثم امین. مننه د محترم علي محمد احسان صاحب، بیا یې هم لیکنو ته سترګې په لارې یو. البته یادونه کوم چې له ګروپ نه یو څه موده وشوه غیر حاضر غونته دی، نو انشاءالله چې رابشي ګروپ کې به هم دغه نظرونه او خپلې لیکنې شامل شریکې کړي، ملګري به ته هم ګټه واخلي. خو دلته یو وړه غونته د مکو او بیا راځو ستاسو غږیزو پیغامونو. یو ځل بیا مو هرکلی کوو په پروګرام کې او لکه څنګه چې مو وویل راځو ستاسو غږیزو پیغامونو ته. ړومبنی پیغام عبدالرفیع خلجی صاحب له کویټې څخه رالېږلی دی او د موضوع چې د نشئیزو موادو باندې د خلکو روغدي کېدل او دغه د هغې د مخنیوي لارې چارې وه، نو د دغه موضوع په هکله وایي.
السلام علیکم، هر کله راشه گروپ کې ټولو ممبرانو ته، ټولو قدرمن ته، علما کرامو ته، پیر صاحبانو ته سلامونه او درنښت. لکه جیلانی صاحب خبره وکړه چې د دې اسباب چې شیدې د دې اسباب خو بیخي ډېر دی. په دې د ګرد اول انسان ته چې دی هغه د ماحول ډېر غټ کردار دی، وای چې هو سي د خوې بد هغه سي ډېر غټ مثال دی ورکړی دی. د ماحول کوم انسان په ماحول کې اگر هغه ماحول انسان اسندې نو د ګور ډول خدای دې چې مش په کور کې چې کوم مشران دي مسوار سیګریټ او د چلوم دنده دغه چې کوي، نو پښنیان ورته ګوري په دې پرځ کې یو تفتیش راسي، یو خواهش راسي، یو خبر راسي چې یاره د دې د څه چې دی دغه د دې کې تر راسي وره مش هم کوشش وکړو ټرای وکړو یو کار ځین واخلو. دا څه چې دی ګرته د انسان پر ځای کې دا شی راځي. او بل خوا ته چې سړی دا سوچ وي چې یعنی د معاشرې په والا وګوري، د یاران دوستان سره ګرځي، نو یو اس کوي یا درېس کوي یا دوه نس کوي یا دوه اس کوي یا یو نس کوي، دا بل ته ته ونه سیاره ته وګوره چې دغه څه دی چې شي. ولې نشه یې چې دی هغه ماحول جوړوم کوشش کوي، لکه شرابي چې د شرابیانو سره پکښنستو کوشش کوي، چرسیان چې دی هغه د چرسیانو څخه. دارنګه زما څو دوستان هم دي څو وارې په دغه کې په مچ ملوډو کوله ده چې کچ په بازی م کوله، نو دی به ماته ویلي چې تر وایخه د سنسوار به راته ونیول، دا خبره ده موږ دی نه کوي، بیا به سګرټ راته ونیوي. نو څو وارې دی کوشش وکړي چې مثال دی دغه وکړي. بیا به زما یو بل دوستو نصیب الله نومې دی، نو هغه هم د غټ نشه چرس کولې، نو چرس کولې، نو یو په کسته به دا دان زما خواته راپوکلې، یا بیا هغه چې جوړول به چرس به جوړول، نو هغه د چرس چې کوم بوی هغه به زما خواته راغلې، زما په سر به ولګېدې لږ خشبه سر چکر وکړي چی شو چې دا دا کوشش کوي چې دا سړی یو واری نه دوه واری نه درې واری نه څلور پنځه واری دا ټرای وکا کوشش وکړي چې دا سړی په وخته کم جی دې ماحول جوړېد غواړي نو دا ماحول سره کوچنیان ساتنګ دا ماحول سره ځان ساتنګ دا ماحول سره چې دی خپل سوچ فکر بدلونګ دا د خدای پاک په میجو ډېر غټ نعمت دی اور مشکا دا کوشش وکړو خپل په کوچنیانو سره نظر وساتو خپل په دوستانو د کوچنیانو په دوستانو غوې قانون ستاد کوچنی یا ستاد زوی د غلطو په خلکو په لاس باندې چړاو شو د غلط خلکو دوست شو نو سبا به دوی ستاد دښمنی نو ته خپل زوی خپل ورور خپل د وراره خپل د محله والا په ګور دوستان نظرې
ماجد صاحب موږ هم د خدای تعالی له درګاه څخه غوښتنه کوو چې انشاءالله تعالی ټول خلک یعنی ټول مسلمانان او نور خلکو د دغه سپیرې بلا څخه په امان کې وساتي.
امین ثم امین بالکل همداسې ده.
او اوس هم که ستاسو خوښه وي د محترم قاری محمد نذیر صاحب د کوچی صاحب یو څو بیتونه په ترنم کې ویلي دي نو راځئ چې وایې ورو.
ما خام کس وی کریغی او سهار جنازی دی چم کی بس د خلکو وی روزگار جنازی و ما خام کس وی کریغی او سهار جنازی دی چم کی بس د خلکو وی روزگار جنازی
های های سورخه
اخ داس ورز بنوی جنازی چپکی نوی
اخ
داس ورز بنوی جنازی چپکی نوی په خوا بچیر تکال کی وی پشمار جنازی دی چمکی بس د خلکو وی روزگار جنازی
ماشاءالله
و ما خام کی سوی کریغی او سهار جنازی دی چمکی بس د خلکو وی روزگار جنازی کی دیشی کو مخوری را روان وی پر لارا
کی دیشی
کو مخوری را روان وی پر لارا دورونو چیکڑی ور تیسار جنازی دی چمکی بس د خلکو وی روزگار جنازی و ما خام کی سوی کریغی او سهار جنازی دی چمکی بس د خلکو وی روزگار جنازی او دانن چی چوک د چاپ اوگو بار دے جنازہ کی
دانن چی
چوک د چاپ اوگو بار دے جنازہ کی پرون پوری ہم دوی وڑی پا دی لار جنازی دی چمکی بس د خلکو وی روزگار جنازی و ما خام کی سوی کریغی او سهار جنازی دی چمکی بس د خلکو وی روزگار جنازی د پلو نخی دی خاورو سرا خاوری شوی کوچیا
سنگا
د پلو نخی دی خاورو سرا خاوری شوی کوچیا پپلونو د شوی تیری د غبار جنازی دی چمکی بس د خلکو وی روزگار جنازی و ما خام کی سوی کریغی او سهار جنازی دی چمکی بس د خلکو وی روزگار جنازی
مننه جوان خوشاله اوس هله د چی د ملګرو ادبی تند په خړو بش
یو جهان مننه کاری صاحب محمد نذیر خان د کوچی صاحب د غبیتونه مو ډیر پخکولې ترنم کې ویل دي نو ډیر مننه درڅخه کو ان شاء الله چې بیا به هم راځي خ دوستانو یو ځل بیا براشو ستاسو را رسیدلو لیکنو ته محترم انور شاهین خان خیل صاحب د رجب یزبرګ د میاشتې په 14 نیټه د امیر المؤمنین امام علی علیه السلام د میلاد په مناسبت یو شعر را لیږلې و خو په تیرو پروګرامونو کې مو شامل نکړای شو ځکه چې وخت و نشو البته اوس غواړو چې ملګرو ته واورو خان خیل صاحب امام علی کرم الله وجهو ته د خوشحال بابا پیرزوینې تر عنوان لاندې لیکلی دي وې ک پکار دی وی د خته پیژنګلی پیروی د محمد کړه د علی کوم آیت چې براتله پاسه له عرشه لا په عرش به وو علی متلی محمد چې هغه راز یې په معراج کړه یکایک وو د علی وته جلی په محشر به هغه تور مخونه پاسي په محشر به هغه تور مخونه پاسي چې ندی تور خاورې د تلی او محمد علی چې دوه ویني په سترګو په دا کار کې احولی ده احولی د زړه زنګ په بل سیقل نه لري کیږي په دوستۍ یې د علی ده مسقلی کدا همره ویل کا ورته رخصت ده محمد ده پیغمبر علی ولی او د علی د آل دوستی د ایمان زړه ده څوک د شک په زړه کې په زړه پدا نه راولی څوک د شک په زړه پدا نه راولی او د علی د آل په مدح کې جنت ده د خوشحال خټک پدا ده تسلی
ډیر ښه الله تعالی دې شاهین صاحب ته اجر ورکړي او د خوشحال بابا په ګور دې هم رحمتونه او نور نازل کړي
امین ثم امین د پېښور په بډه بیره کې زمونږ ډیر خوږ اوریدونکي او مینوال بهرام ملنګ ورور د غنی بابا یو شعر را لورول دی نو زه خو ویم چې تاسو یې واوروئ خو زر زر ځکه چې وخت کم دی.
بهرام ملنګ ورور وایي چې سترګو د جانان کې زما ښکلي جهانونه دي وادخ له دنیا زه وږي ستا د دنیا نه یم ګوره د فقیر کچکول کې تاج د سکندر دی پروت زه یم د سخیانو د شومانو ګدا نه یم زه یې په غرور در نه د مینې په نوم غواړم زه ملنګ بې نیاز ستا د ویر و ویلا نه یم
ډیر ښه
یو د سپوږمۍ څاڅکې در نه ټیک له د جانان غواړم زه یم د خوبونو د لعلونو ګدا نه یم هغه مستي غواړم چې مرګ نشي وژلای زه دې د غمونو د بیګا او سبا نه یم
ډیر ښه ډیر ښه
تشه دنیاګۍ کدی بخشي نو ای امیره تشه دنیاګۍ کدی بخشی نو ای امیره ستاش وستا دنیا زه وږی ستا د دنیا
نه یم ډیره له مننه کوو د محترم بهرام ملنګ صاحب او ترې غواړو چې د ګروپ د موضوع په اړه بیا هم خبرې وکړي او الله دې د غنی خان بابا په قبر هم رحمتونه وبروي او د پروګرام وخت هم بیخي ختم دی نو ملګرو نه غواړو چې د نوروز په حق خپل نظرونه راولېږي او په همدې ځای ترې اجازه غواړو
د خدای په امان
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي تر بلې خبرونه پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تفسیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو په لوی او نیامن خدای مسپارو الله ممل او ملګری.